در ملان در استیدیوز خوش آمدین انسایم
دیر ازیت هم مننه جاوید نیمی قدرمن دوستان و زما اجملند و زما دندور همکاران و سلامونه و منه ای وقت پا افغانستان که در سهر اتا بجه شوی دا پاکستان د بهرنوی چار وزیر شاه محمود قریشی وایي د ملامتولو لوبه نه د کابل او نه هم د اسلام آباد په ګټه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په ایران بنور اقتصادي بندیزونه ولګي څو د هیواد اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. په روانه خبرونه کې پر دې سربیره نور ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. په مکړی د دې سات خبرونه ته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره راتلونکي د ور خبرې د جون په 19مه پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې پرون شپه له هند ماتې وخوړه او د امریکا ولسمشر وایي په ایران باندې نور اقتصادي بندیزونه ولګي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره راتلونکي د ور خبرې د جون په 19مه پیلوي. خلیلزاد بیګا دا خبره په خپل ټویټر لیکلې. هغه زیاته کړه افغانستان او قطر ته په وروستیو سفرونو کې باور پیدا کړی چې ټولې خواوې د افغان سولې د پروسې چټک پرمختګ غواړي. ښاغلي خلیلزاد د جون په 13مه لیکلي وو چې امریکا د سولې د یو بشپړ تړون په لټه کې ده او د خروج موافقه نه لټوي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په رابطه خپل وسنی سفر د مې له 19مې راپیل کړی او تر دې دمه افغانستان، پاکستان، بلجیم او جرمني ته تللی. طالبان ویلي چې له امریکایي حد سره په پخوانیو خبرو کې امریکا منلی چې له افغانستان نه خپل پوځیان وباسي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا ویلي له افغان خاورې د تروریستانو د نه کارونې ډاډ، له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل، سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په هدف د بین الافغاني خبرو پایله او دایمي اوربن د دله لپاره څلور مهم اهداف دي چې یو ځای باید پرې موافقه وشي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې پرون شپه هند ته لوبه وبایلله. افغان ټیم که څه هم په بالینګ کې ښه وځلېده او هندي ټیم یې له 240 منډو ډېرو نمرو ته پرېنښود، خو په ځواب کې ټول لوبغاړي په 214 منډو وسوسېدل. په دې لوبه کې هندي بالر محمد شامی څلور وکټې واخیستې او په وروستي اوور کې سر پر سر درې لوبغاړي وسوځول او د هند لپاره یې په نړیوال جام کې د هټریک یا درې وکټو ریکارډ جوړ کړ. افغان ټیم په نړیوال جام کې تر اوسه شپږ لوبې بایللې او لا درې لوبې لري. بله لوبه یې سبا دوشنبه د بنگلادیش سره ده. اخوا د اسیا د فورسال تر شل کلنو د کم عمره تلولیزو لوبو کې افغان ټیم دویم شو. په پایلو کې د ایران په تبریز ښار کې د شنبه په ماښام افغانستان او جاپان سره مخ شول او لوبه درې د یو په وړاندې جاپان وګټله. دا لومړی وار و چې افغان ټیم د اسیا د فورسال په تلولیزو لوبو کې فاینل ته لاره موندلې وه. د دې لوبو د لیدو لپاره تبریز ښار ته د ایران له بېلابېلو ښارونو لسګونه افغانان ورغلي وو. افغانستان فاینل ته د وتلو لپاره اندونیزیا ماته کړې وه او جاپان هم له کوربه ایران نه لوبه ګټلې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي په ایران بنور اقتصادي بندیزونه ولګوي څو د هیواد اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. ترامپ پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره غږېده او د ایران اړوند مسایل یاد کړل.
ایران اوس په یو اقتصادي ګډوډۍ کې ده، سم دم له دوزخه تیریږي، بندیزونو سخت وهلي، نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي، ډیر زیات، دومره زیات چې باور یې هم نشي کولای. هر څه چې زه غواړم هغه د اټومي وسلو نه درلودل دي.
د امریکا ولسمشر تر دې ورځ مخکې پر ایران د برید د امر د بیرته اخیستلو اعلان وکړ. هغه د ایران لخوا د امریکا د بی بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په خبرګون پر ایران د برید امر ورکړ. ترامپ ویلی چې نه غوښتل د جمعې د شپې په برید کې یو نیم سل ایرانیان وژل شي. د برید امر یې ځکه بیرته وګرځوه. ایران بیا ګواښ کړی که برید پرې وشي سخت ځواب به ورکړي. په عین حال کې ایرانی رسنوی ویلي دغه هیواد د پوځ کسایه څانګې سی آی ای ته د جاسوسۍ په تور د یو کس اعدام کړی. د ایران دولتي تلویزیون پرون وویل جلال حجی زوار د جمعې په ورځ تهران لویدیځ ته د کرج پر جایی شهر زندان کې اعدام شو. جلال د امریکا د دفاع وزارت د فضائي برخې بخانه قراردادي کارکونکي او د سی آی ای جاسوس بلل شوی. ایرانی چارواکو ویلي چې جلال حجی زوار د جاسوسي تور منلی او د دوی په خبره چې له کورې د جاسوسي اسناد او شواهد ترلاسه شوي. د ایران د بشري حقوقو ناروې میشتي سازمان ویلي چې جلال حجی زوار تر اعدام پورې د مرګ په سلول کې بندي او سخت شکنجه کیده. د روسیې ضد زرګونه کسانو د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون د درېمې ورځې په مخ مظاهرې وکړې. دوی د ځینو لوړپوړو ګرجستاني چارواکو استعفا او له وخت مخکې انتخابات غوښتل. د شنبې د ورځې مظاهرې خو لړۍ نه وې. دوه ورځې مخکې کله چې د مظاهرو لومړۍ لړۍ پیل شوه، مظاهرچیان له پولیس سره پنخته شول او د چارواکو په خبره نږدې 2500 کسان ټپیان شوي وو چې روغتون ته انتقال شول. دوی لومړی مظاهرې د دې لپاره پیل کړې وې چې ولې د روسیې پارلمان مرستیال د ګرجستان د پارلمان د رئیس په څوکۍ ناستو او خبرې وکړې. د دوی د مظاهرو په خاطر د ګرجستان د پارلمان رئیس وړم ورځ استعفا وکړه. ظاهرچیانو د شنبې په ورځ وویل چې د مظاهرو په لومړۍ ورځ د دوی نیول شوي ملګري دي خوشې شي او د کورنیو چارو وزیر د استعفا وکړي. دوستانو، خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د ملامتولو لوبه نه د کابل او نه هم د اسلام آباد په ګټه ده. نوموړي پرون په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو په یو کانفرنس کې چې یو شمېر افغان سیاستوالو هم پکې برخه لرله دا څرګندونه کړې دي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو په وروستي کانفرنس او د ښاغلي قریشی په څرګندونو په امریکا کې د پونتون له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مرکه هم لرو. دا بم واوري چې د ولسی جرګې څبان د سلو غړو د لاسټیکونو پر اټولو ول سره د جرګې د رئیس لپاره ل سره انتخابات وخت دي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو. د ایران په اړه مو د ولسمشر ټرمپ هغه ورستوي سرګندونو هم خبرو چې وای په دې هواد بنور اقتصادي بندیزونه ولګي. حقیقت څه دی او تان د څنګه پروګرام هم پام دی یو سات کې خبريږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د ملامتولو لوبه نه د کابل او نه هم د اسلام آباد په ګټه ده. قریشی پرون د افغانستان د سولې په تړاو په جوړه شوې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د رغنده اړیکو په رامنځته کېدو ټینګار وکړ. لسکونه افغان سیاستوال هم دې غونډې ته ورغلي. دا ناسته د لاهور د پروسی په نوم هم یادېږي چې لیدنې او کاري جلسې هم پکې شامل دي. د اسلام آباد دا نوښت څومره د افغانستان د سولې د ټینګښت سره مرسته کوي؟ په دې اړه صفي الله ستانکزی رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د کابل او پاکستان ترمنځ د بیا اعتماد رامنځته شي. قریشی د پاکستان د پنجاب ایالت د لاهور په بوربان سیمه کې د افغانستان د سولې په تړاو یو جوړ شوی ناسته ته پرون شنبه وویل.
has not helped either of us.
د ملامت او سلامت لوبه د هیڅ په ګټنه ده او لازمه ده چې لدی منفي چلند لري اوسو. اسلام آباد له یو داسې افغانستان نه ملاتړ کوي چې خپل ځان او خپل گاونډیو سره په سوله کې اوسي. د قریشی خبرې د پاکستان په دولتي ټلویزیون پی ټی وی خبرې دي. څه باندې ډیر شو مخورو افغان سیاستوالو د شنبې پورز د افغان سولې په تړاو په لاهور کې په دې ناسته کې حضور درلود. د سولې عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی، د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د ولسمشری ټاکنو کاندید حنیف اتمر او د جمعیت اسلامي اجرایی رئیس عطا محمد نور په دې دشکسي زپلاوي کې شامل دي. خود طالبانو ځای په دې ناسته کې چې د لاهور پروسه یادیږي تش دی. اسلام آباد د دې ناستې په ترسره کولو څه غواړي؟ لندن میشته سیاسي شنونکی سمی یوسف زای آزادی رادیو ته په مرکه کې دا پوښتنه ځواب کړه.
پاکستان کوشش میکنه از طریق وګوري چې ما هنوز هم
پاکستان هڅه کوي لدی لاري ووایي چې سیاستوالو دولت او هم له طالبانو سره قوي اړیکې لري او کچیرته په افغانستان کې سول راځي اسلام آباد باید یو لوړ مقام ولري. ځکه هغه وایي چې لڅلوختو کلونو په افغانستان کې خیل پاتې دي او که په افغانستان کې سول راځي په سیمه کې سول راځي.
واګه در افغانستان سول میآید، در منطقه سول میآید.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغان سولې په باب د لاهور پروسې ناستې ته ویلي اسلام آباد هوډمن دی چې له افغانستان سره دوه اړخیزې اړیکې د عدم مداخله، متقابل درناوي او ګډو مرستو په اساس ولاړې وي. خو سیاسي تحلیلګر افراسیاب خټک د پاکستاني چارواکو د خبرو ته د شک په سترګه ګوري. هغه له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل اسلام آباد له طالبانو نه په خپل بهرنی سیاست کې د کلیدي آلې په توګه کار اخلي. پاکستان طالبان په افغانستان کې خپل اساسي متحد ګڼي. په همدې خاطر غواړي چې طالبان د افغانستان په راتلونکي سیاست کې یو تعینونکی رول ولوبوي. د کابل او اسلام آباد اړیکې تل د بې باورۍ او دوړخیزې تور لګونې سره مل پاتې شوې. کابل او متحده واشنگتن پاکستان تورن کړی چې طالبانو ته په خپل خاوره کې امن پټنځایونه ورکړي. اسلام آباد بیا دا تورونه ردوي او وایي په خپله د تروریزم ښکار دی. خدا ورده اسلام آباد او کابل لهجه او خبره ظاهرا د بدلون په حال کې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی راتلونکي پنځمه د جون 8مه اسلام آباد ته روان دي. هغه مخکې له مخکې هیله ښودلې چې د سولې په برخه کې همکاري وکولی شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلونو بې‌باوري ځای ونیسي. واشنگتن هم د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له مخکې خپلې هڅې چټکې کړې. تمه ده چې د را روانې شنبې پورس د واشنگتن خاص استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په قطر کې وګوري. خلیلزاد د شنبې په ماښام په خپل ټوټر پاڼه دا هم لیکلي چې افغانستان او قطر ته د وروستیو سفرونو په اساس باورمن دی چې ټولې خواوې د افغان سولې د پروسې چټک پرمختګ غواړي. طالبان ویلی له امریکای پلاوی سره په خوانی خبرو کې امریکا منلی چې له افغانستان خپل پوځیان باسي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بیا وایي له افغان خاورې د تروریستانو د نه کارونې ډاډ، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په هدف د بین الافغاني خبرو پیل او دایمي اوربند د مهمو څلورو هدفونو دي. ښاغلی خلیلزاد ویلی تر هغه چې په دغو څلورو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي. دا افغان سولې د تامین لپاره له جدي هڅو سره سره بیا هم جنگ روان دی. د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په خپل اختریز پیغام کې د اوربند لپاره هیله مندې سړې کړې او یو ځل بیا د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ له افغان حکومت سره هر ډول خبرې رد کړې.
دوستان و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د افغانستان د سولې په تړاو په یو کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په جوړیدو ټینګار کړی دی. په دې کانفرنس کې یو شمیر افغان سیاستوال چې زیاتره یې د وسنی حکومت سیاسي اپوزیسون ګڼل کېږي هم برخه درلوده. په امریکا کې د پانتون استاد ډاکټر احمد وایس ورداک چې د سیاسي علومو په پوهنځي کې استاد دی او په دې برخه کې څېړنه کوي. د افغانستان حالات له نږدې ساري. هم د اوسره سره د ټلیفون په تماس کې دی. وایس ورداک خبرونه ته ستړی مشي مننه درنه کوو چې زموږ بلنه مو منله. د پاکستان دغه کانفرنس د افغانستان د سولې په تړاو باندې چې پرونی جوړ کړی وو او ګڼ شمیر افغان سیاستوالو پکې برخه درلوده، د کانفرنس تاسو په کوم نظر ګوري؟
مننه ان صاحب بلنه. دا کانفرنس باید د نړۍ په سیاست کې وڅېړل شي، د منطقې په سیاست کې وڅېړل شي. هغه نیو ورلد اوردر یا نیو ورلد ایرا چې ورته ویل کېږي کنه، په کومه دنیا کې چې د امریکای سیاسي قدرت یا اقتصاد د نزول په حالت کې دی او د چین اقتصاد په رشد کې دی، په د تیرو لسو کالونو کې د مثال په توګه 9% اقتصاد به دومره عظمت سره د بشریت په تاریخ کې نه دی تیر شوی کنه، نو امریکایان دلته دغه ټول علما په دې باور دي چې د نړیوالو اړیکو علما چې امریکا په نزول کې ده او چین په رشد کې ده. د دې مخه څه ډول نیول کېږي؟ هغه به آیا په جنگ وي، آیا په سیاسي تفاهمات وي، آیا د قراردادونو او دغه قدرت په انتقال باندې کنه، دغه د بانکونو په دغه ترانزکشن صلاحیتونو باندې، دا څه رقم راتلونکی و نوې دنیا هغه وي؟ دا نو هغه دنیا ده چې مسکو او بیجینګ به پکې، لندن او نیویارک وي کنه. نو دغه دنیا ته په انتقال کې موږ باید د افغانستان دغه د سولې پروسه وګورو. د پاکستان رول په دې کې په د ټول سیمه کې یو ډېر قوي رول ده. تاسو که د محمود قریشي ټویټر پانې ته مراجعه وکړئ، د دې مصروفیتونه نسبت د موږ د رئیس جمهور له مصروفیتونو ډېر مهم دي کنه. د چین سره په تفاهماتو باندې دی غونډې کوي، مذاکرات کوي. د اندونیزیا سره په تجارت باندې مثال د خبرې دوی ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د کور په صفت بلل کېږي، یعنی دلته امن مسئول دی که چیرته په دو افغانستان غوندې دو نورو سیمو کې یا ملګرو ملتونو هفته هفته یو مشکل پیهیگی دوی بود دایرکت زی اسلام آباد تکنه نو دغه طول نریوال اغا پرستیج پاکستان لری چه پدیسی می بانده ترقم
دارت اوائی ویس وردک دارت اوائی چه دی محمود قریشی پرونه خبری داسی وی چه ویلی مگن مداخله کو پا افغانستان کی بلکه دوارخی زیاری کی غوارو سولهیز افغانستان غوارو په دې اړخونو باندې ډېر ټینګار وکړ. په داسې حال کې چې افغانان پر لپسې پاکستان ته د شک په نظر ګوري، دا دومره سیاستوال چې ورغلي دي او هلته په یوه غونډه کې برخه اخلي، آیا د افغانستان د سولې په تړاو کرا شو د پاکستان په دریس کې څه توپیر ویني، څه توپیر به راغلی؟ او بل د افغان سیاستوال په داسې حال کې ځي چې څو ورځې وروسته ولسمشر محمد اشرف غني هم ځي، آیا دا دواړه سره تړاو لري د دوی سفرونه؟
او بالکل تړاو لري. تاسو کې د ټرمپ خارجه پالیسی ته وګورئ، په ایران یې به نهایت فشار راوستی، هم دا اقتصادي فشاری راوستی دی په رژیم باندې چې مستقیما په خلکو اغیز کوي کنه، او هم یې په سیاسي لحاظ باندې فشار راوستی چې یعنی موږ دغه اوس د جنگ په حالت کې یو، هر لحظه دغه پرونی پیښه مهمه وه، دا په باوجود د دوه چې د یوې نمایش په توګه موږ کولای شو د سیاسي علومو استادانو ته دا داسې د یو نمایش په شکل معلومیږي، خو لیکن په سیاسي دنیا کې په عملي پراګماتیک دنیا کې که نه، دغه یو هوشداری د ایران ته چې موږ د جنگ په حالت کې یو. نو دا تقریبا د امریکې خارجه سیاست ته که موږ وګورو، روسی ته او چین ته دغه یو هوشداری ده چې اسلامی نړۍ د موږ ده او د عربستان ده که نه، په دې کې به داعش هم وي، په دې کې به پاکستان هم وي، په دې کې به طالبان هم وي که نه. نو دا تقریبا یو مستقیم د پاکستان اغه زور د امریکای زور دی، د لندن زور دی که نه.
وایس وردک دراته وای، وایس وردک دراته وای چې نن یو بل خبرم دی بیگا په ټوئیټر باندې دی، افغانستان د سول د پاره د واشنگټن استازي خغلی خلیلزاد لیکلی دی چې راتلون کې اونۍ به د خبرې پیل کې بیا له طالبانو سره د جون په 19مه په دوحه کې، په داسې حال کې چې تر دې مخکې په آنلاین رسنیو کې د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ یو څه اختلافات هم راپورته شوي. طالبان وایي چې بهرنیو ځواکونو په وتلو باندې په تیرو خبرو کې توافق شوی، خلیلزاد وایي تر څو چې په ټولو مسلو توافق نه وي په یوه مسله توافق نشته. په عین حال کې خلیلزاد هیله څرګنده کړې دی چې په کابل کې له لیدنو کتنو او په قطر کې له لیدنو وروسته د دې نتیجې ته رسیدلی چې ټول لوري د سولې چټک پرمختګ غواړي. فکر کوي چې په دې پړاو کې به کم پرمختګ وشي؟ د پاکستان غونډې هم وشوې، د مسکو غونډې هم وشوې، آیا داسې یو نتیجې ته به بالاخره رسیدلی وي چې له دوهې نه د سولې کوم خبر راپورته شي؟
خو تاسو وګورئ دغه د پاکستان دغه اوسني رهبران دغه سیاسیونې چې میلمانه کړي دي، دوه تنگ تنگ کړي که نه، هغه فکري بنسټونه دي یا علمي بنسټونه دي چې دوی هغه مخپله په دغه دوه تنگ تنگ که دغه اوس و پیژندل زبو د دوی فکر چیره نه کومه چې د دوی هغه سیاسي اهداف تشیدی. خود تنگ تنگون اکثر حکومتونو ته پالیسیگان جوړوي، یو اکادمیک چوکار ده. دوی هم ویلی دی چې دلته دغه سیاسیون به چرا دی لکه یو اکادمیک ماحول بو، یعنی احت بو دیر قایق وایی. خو اکادمیک ماحول بیا پده نده چه ولی یو سیاسی دی پاکستان خارجه وزیر بیا و اولاشی الته خبر وکی دی تنگ تنگ که یو او بل ریسرچران ولی و ریسرچ مرکز سوارشی دی مصاحبه دی پاره که نه، اگر ریسرچران باید افغانستان تراغلی وی او دی پاکستان دی طالبان نشتون پا دی غونده که مثال دی خبره، او دی رئیس جمهور تک پاکستان تدبو پا دی ماناوی چه موگ پاکستان په مشروعیت منلی دی که نه، نو باید رئیس جمهور پاکستان تا قطعا اولار نشی. او د زلمی خلیلزاد په عین حال کې د امریکای سیاست هم دغه سې په لابي درېدلی، دغه کوم دوه تنګ تنګونه چې ما تاسو ته یاد کړل، او د کاغلي خلیلزاد هغه ټول فعالیتونو ته چې وګورو په مختلفو لابي شرکتونو کې د ډېره ښه ونډه درلودلې ده، مختلفو ادارو ته، هغه سیاسي ادارو ته د ریګن نه نیولې او اوس د ترامپ پورې. ترامپ اته د ریګن هغه قالینه
ډیره
مننه کوو وایس وردګ دوستانو. ډاکټر احمد وایس وردګ په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد و چې د پاکستان په هغه غونډه باندې را سره خپل نظر شریکوه چې پرون د افغانستان د سولې په تړاو جوړه شوې وه او یو شمیر افغان سیاستوالو په کې ګډون درلود. همدارنګه د سلمی خلیلزاد په وروستیو څرګندونو چې ویلي دي د جون په 9 له طالبانو سره بل پړاو خبرې پیلوي هم نظر را سره شریک کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ګڼو نړیوالو رسنیو هم په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو په پرونی کانفرنس لیکنې کړې. سالم محمد صالح ورته کتنه کوي.
ځینو نړیوالو رسپانو او خبرونو په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په یو کانفرنس کې د ځینو افغان سیاستوالو پر ګډون راپورونه او مقالې خپرې کړې دي. دان پاکستانی ورسپانې د افغانستان د سولې دغه کانفرنس ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وینا ځینې برخې راخیستې چې ویلې دي پاکستان د افغانستان ملاتړ کوي چې خپل ځان سره او خپل ګاونډیانو سره سوله وکړي. ورسپانې د قریشي په حواله لیکلي، موږ د خپل ګاونډي خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوو او سوله ایز، باثباته، متحد، ډیموکرات او بریالي افغانستان ته په کلکه ژمن یو. شاه محمود قریشي زیاته کړې، موږ متحد یو چې خپلې دواړخیزې اړیکې به د نه لاس وهنې، دواړخیز درناوي او شریکو ګټو د اصولو پر بنسټ جوړې کړو. هیرالډ ورسپانی اسلام آباد ته نږدې د افغانستان د سولې دغه کانفرنس په اړه ویلي، دغه کانفرنس د پاکستان د حکومت په ملاتړ د لاهور د سولې څیړنیز مرکز او د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ په نومونو دوه ادارو جوړ کړی دی. ورسپانی وی افغان سیاستوال به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د هیرالډ ورسپانی په وینا د شنبه پر ورځ د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی هم اسلام آباد ته په دوه ورځني سفر رسیدلی دی. دا په تیرو څلورو کلونو کې پاکستان ته د قطر د امیر لومړنی سفر دی چې د چارواکو په وینا د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف علوي سره به هم وګوري. هیرال ورسپانه زیاتوي، دا څرګنده نه ده چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس د هیواد ته د قطر د امیر د سفر سره په قصدي توګه پر یو وخت تنظیم شوی وو او که تصادفي دی. قطر چې د طالبانو سیاسي دفتر ته ځای ورکړی، د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب کوي. له لندن خبرېدونکي شرق الاوسط ورسپانې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه پر دې غونډې په یو خبري کړي راپور کې ویلي، د شنبه د ورځې په غونډه کې د طالبانو استازو برخه نه درلوده. د دې ورسپانې په وینا، د شنبه د ورځې له غونډې وروسته به راتلونکي دوه ورځې کاري ناستې دوام وکړي. شرق الاوسط ورسپانې د پاکستان کانفرنس ته په اشاره ویلي، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او سیاسي مخالفان یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم په خبرو بوخت دي. څوک چې د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر پایل ټینګار کوي.
دا ولسی جرګې څه باندې سلو غړو د لاسلیکونو پر راټولولو سره د جرګې د رئیس لپاره لا سره انتخابات وختي. د جرګې غړي مریم سما چې د دغو لاسلیکونو په ټولولو کې رول لري وای، تمه ده چې تر سبا پورې به د دې لاسلیکونو شمیر نور هم زیات شي. خان محمد سین پر رپورټ لري.
کومې پاڼې چې ازادي راډیو ته رسیدلې خی چې د جرګې 102 غړو د پاڼې لاندې لاسلیکونه کړي چې په اساس د ولسی جرګې د رئیس لپاره د بیا انتخاباتو غوښتنه کړې ده. مریم سما د جرګې له هغه غړو ده چې دغه لاسلیکونه راټول کړي دي. دا وایي د یوې جنجالي رای لپاره سري یا علني انتخابات غیر قانوني دي او د نوو سیرو ترمنځ باید بیا انتخابات وشي.
هیڅ راه حل را ما بغیر از اینکه
دا وایي لدې پرته د حل بل هیڅ لار چې بیا انتخاباتو ته لاړ شو نه لرو. ومو غوښتل دغه موضوع د یوې طرحې په توګه مطرح او د هغو کسانو لاسلیکونه واخلو چې په دغه طرحه کې لومنګ سره دي. تر اوسه نږدې 102 غړو لاسلیکونه کړي او ښایي سبا د دغو لاسلیکونو شمیر ډیر شي. وروسته له هغې چې د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ د دوهم دور د لومړي نوبت جنجالي انتخابات ترسره شول، د جرګې ډیر غړي په دوو ډلو وویشل شول. که سهم سلویخ در روز مخکی د ولسی جرګی د رئیس د ټاکلو لپاره تر انتخاباتو وروسته د جرګی موقت رئیس میر رحمان رحمانی وډونکو اعلان کړ. خو کمال ناصر اصولی او پلویانو ویلی چې رحمانی یو سل درویش رایخ پلی کړی او د 50 جمع یو پاساس چې یو سل سلی رشت کیږي هغه نه دی خپلی کړی. دغه اختلاف د تیر چهارشنبه په ورځ د جرګې د غړو ترمنځ په فزیکی نښتو واوخت چې پکې د یو شمېر وکیلانو لخوا د جرګې د ریاست میز او څوکۍ ماتې شوې. کمال ناصر اصولی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دا چې ده او رحمانی دواړو 50 جمع یو رای نه دی وړي دغه انتخابات باید باطل اعلان شي. بلخوا میر رحمان رحمانی چې د دغو انتخاباتو د لومړي نوبت د دوهم دور په انتخاباتو کې د موقت رئیس لخوا بریالی اعلان شوی لسلویختو ورځې راهیسې د ولسي جرګې د رئیس دفتر ته ځي. د ده پلویان وایي رحمانی وړونکی دی او د بیا انتخاباتو اړتیا نشته. د میر رحمان رحمانی پلوی او د ولسي جرګې غړی خانقا رضایی وایي د بیا انتخاباتو لپاره تر اوسه جمعي تصمیم نه دی نیول شوی.
خارج فیصله
جمعی توسط نه د استاذ یو لخوا هیڅ جمعی پریکړه نه ده او د بیا انتخابات او اړتیا نشته. هیله مند یو سبا وتوانیږو چې یو تصمیم ونیسو. د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د چهارشنبه د ورځې له نښتو وروسته امنیتي ځواکونه د شنبه په ورځ ملي شورا ته ټولې لارې تر څارنې لاندې نیولي او د جرګې غړو ته اجازه نه ورکوي چې له څلورو ډېر ساتونکي ولري. لسیمینا د ازادي رادیو د خبريال د سترګو لیدلې حال دا دی چې امنیتي ځواکونه د ملي شورا انګړ ته د وکیلانو د ساتونکو مخه نیولې ده. امنیتي ځواکونه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د ولسي جرګې غړي حبیب الرحمن وردک ازادي رادیو ته وویل دا کار د یو شمېر استازو د غوښتنو له مخې شوی دی. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په ایران باندې نور اقتصادي بندیزونه ولګوي څو دا هیواد اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. هغه پوځي اقدام لا هم د یو امکان په توګه یاد کړ. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
ټرمپ پر ایران د برید د امر د بیرته اخیستو تر اعلان یو ورځ وروسته بیا ګواښ وکړ چې په دغه هیواد نور اقتصادي بندیزونه لګوي. هغه وویل ایران اټومي وسلو ته نه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته غږېده. ایران اوس په یو اقتصادي ګډوډۍ کې ده. سم دم له دوزخه تیریږي. بندیزونو سخت وهلي. نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي. ډیر زیات، دومره زیات چې باور یې هم نشي کولای. هر څه چې زه غواړم هغه د اټومي وسلو نه درلودل دي. د جون په شلمه پنځشنبه ایران اعلان وکړ چې د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه په خپل هوایي حریم کې نسکوره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ویل د ایران د دې کار په جواب کې پر ایرانی اهدافو د برید امر کړی و. خو له دې چې ورته وویل شول په برید کې به یو نیم سل کسان مري برته خپل امر واخیست. هغه د شنبه په ورځ بیا هم ګواښ وکړ چې پوځي اقدام یو امکان دی. ټرمپ زیاته کړه که ایرانی مشران بد چلند وکړي ډیره به ورته بده تمامه شي. دی وایي که ایرانی مشران د ده په خبره حماقت ونه کړي او سم شي دی به ایران بیرته ښه اقتصادي چوکاټ ته برابر کړي څو ملت شتمن او سوکاله شي. ایران په خپل دریز کلک ولاړ دی او وایي که برید پرې وشو تاریخي ځواب به ورکړي. دا خبره پرون شنبه د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز ویاند ابوالفضل شکارچی د سپای پازداران انقلاب تړلې خبري آژانس تسنیم ته کړې. د شکارچی په وینا دا به ټولې سیمې ته هم اور ورته کړي او د امریکا او متحدانو ګټې به پکې وسوځي. د ایران او امریکا ترمنځ د پنځشنبې له ورځې راهیسې کړکېچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې ایران د امریکا بې پیلوټه RQ-4 ګلوبل هاک الوتکه نسکوره کړه. امریکا وایي ایران په هرمز تنګي کې په نړیوال هوایي حریم کې د دوی الوتکه نسکوره کړه. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ټینګار کړی چې دوی د امریکا ډرون د ایران هرمزګان ولایت په مبارک غر سیمه کې نسکوره کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي وو که په الوتکه کې څوک وای خبره به بیا بل ډول وه. خو اوس یې ونه غوښتل د یوې بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په بدل کې یو نیم سل کسان ووژل شي.
اوس هم ستاسو څو سمسونه راخلو. سمې ولاده هلمند نوی پاکستان غواړي چې خپل امتیاز په داسې غونډو سره زیات کړي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب وایي په پاکستان کې د سولې پلان شوی کانفرنس په کومه مثبته نتیجه ونه لري. عبدالعزیز غالب اخوندخیل د هلمند د مارجین وی هغه ریپورت چې په ورستوي کې خپور شوی افغانستان کې 3 میلیارد ډالر مصرف شوی که په سمه توګه لګیدلی وی اوس په افغانستان ډیر پرمختګ کړی و. حمیده اتله د غزنی نه وی پاکستان همیشه موږ په خوږو خبرو او غوړو وادو خطا کړی یو او افغان حکومت نور باید له پاکستان سره جدي او هوښیار سیاست اختیار کړي. محمد قاسم زواک د هلمند نوایی د پاکستان هیڅ وخت افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه دی لوبولې او دوه مخه سیاست چلولې دی. کریم شیدا د غزنی د مکر نوایی پاکستان یو دوه مخه هیواد دی چې په دې هیواد باور کول د لستونې مارته ځای ورکول دی. دوستانو دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د سمس لارې مرسته ولي وو اوس هم دیوار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویل طالبانو سره راتلونکي دور خبرې د جون په 28مه پیلوي. خلیلزاد بیګا دا خبره په خپل ټویټر باندې لیکلی. هغه زیاته کړه افغانستان او قطر ته د وروستیو سفرونو په اساس باورمن دي چې ټولې خواوې د افغانستان د سولې چټک پرمختګ غواړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې پرون شپه خپل شپږمه لوبه هم د هند په وړاندې وبایلله. دا آسیا د فوټسال تر شل کلونو کم عمر اتلولي زلوبو کې افغان ټیم دویم شو. په پایلوبه کې چې د ایران په تبریز ښار کې د شنبه په مخام وشو افغانستان او جاپان سره مخ شول او لوبه د درې د یو په وړاندې جاپان وګټله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي په ایران بنور اقتصادي بندیزونه ولګي سو دا هیواد ته مو وسلې ترلاسه نه کړي. ټرمپ پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو سره خبرو کې ویل ایران اوس په یو اقتصادي ګډوډۍ کې دی. دی وایي ایران سم له دوزخ نه تیریږي. د امریکا ولسمشر تر دې ورځ مخکې پر ایران د برید د امر د بیرته اخیستو اعلان کړو. ایرانی رسنوی ویلي دی هیواد د پوز قضایا څنګه سی آی ای ته د جاسوسۍ په تور یو کس اعدام کړی. د ایران دولتي ټلویزیون پرونو ویل جلال حاجی زاور د جمعې په ورځ د تهران لویدیستا د کرچ په رجای شهر زندان کې اعدام شو. د روسیې ضد زرګونه کسانو د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون د درېیمې ورځې په مخ مظاهره وکړه. دوی د ځینو لوړپوړو ګرجستاني چارواکو استعفا او له وخت مخکې انتخابات وغوښتل. د شنبې ورځې مظاهرې خونړۍ نه وې خو تر دې مخکې مظاهرو کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخو ډب شوی و چې د چارواکو په خبره نږدې 2500 کسان ټپیان شوي او روغتونونو ته انتقال شوي. دوستانو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې خبر شوي خبرونه او ریپورتونه له تفصیل سره هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې وګورئ. اوس د سات لپاره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي ورپسې حقیقت څه دی لای ادمه واسي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان له یو بل سره حسادت کوي او د یو بل تخریب ته مټې راوړوي.
یو ځوان شاید خپل پرمختګ داړه نه وي، د بل درشته کېدو په وسیله غواړي ځان مخته کړي.
د دې حسادتونو پایلې څه کیږي؟
هغه کوم رابطه چې مخکې سره درلوده له هغه ختمه سوله، بے باوري رامنځته سوله.
او ځوانان څنګه ځان له حسادتونو راګرځولای شي؟
که دای مطالعه وکړي او خپل وړتیا پیدا کړي، پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي، په باور وکړي او هغه وروزي، دا د ټولو لوی کمال ده.
د تاندې څنګ د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی، ز اکرام الله اکرامي وړاندې کوم.
یو ستونزا چې نن سبا په ځینو ځوانانو کې لیدل کېږي هغه حسادت او د یو بل نه منل دي. دا اوس عادي چاره ګرځېدلې چې په یو مجلس یا ټولنیزو شبکو کې یو ځوان راپاڅېږي او بل ځوان تخریبوي او سپکې سپورې پسې وایي. دا کم ترې په احساس اخته د ځوانان فکر کوي چې لنور سره حسادت کول به دوی له هغوی مخ کې کړي، خو ډیر کله کې صبرعکس هم تمامېږي. نقیب احمد عزیزی وایي یو شمېر ځوانان په خپل وړتیاو باور نه لري، ځکه لنور سره حسادت کوي او د تخریب هڅه کوي.
یو ځوان شاید خپل پرمختګ ډاډه نه وي، د بل درشته کېدو په وسیله غواړي ځان مخته کړي. بل داسې موږ داسې اوږد مهاله د ملګرتیا فکر نه لرو، بس کې ګټې سره شریک وي په هغه وخت کې یو د بل ډېر احترام کوي، ډېر قدر یې کوي. خو که یو په یوه لار لږ ولاړه او د ده هغه یا په ذوق نه وه برابره یا یې ګټه نه ورته رسېده، هغه غواړي چې تخریب یې کړي. تخریب هم بیا په هغه اندازه چې مثلا مطلق یې سر تر پایه چلیپا کوي. موږ ځوانان داسې هم نه وایي چې په پلاني کې په دې برخه کې یو جزئي مشکل ده، که یو جزئي مشکل وي هغه وایي چې اوس مطلق د رد وړ. د یوې غلطي په خاطر یو ملګری ذاتي ټول نه مني او خپل ذاتي وړتیاو باندې باور نه لرل، ځوانان دا فکر کوي چې جمع پرمختګ نشي کېدای، هر څړی باید خپل کوشش وکړي. بیا نو خلکو د خپل کوشش لپاره ځان ته تګلارې ټاکلې دي. ځینې خلک خپل وړتیاو کار کوي، د خپل وړتیاو په پراختیا کار کوي. ځینې بیا د نورو خلکو په کوچني کولو باندې فکر کوي، د نورو پر شاته کولو، د ځان د وړاندېوالي چورت ورسره وي.
خو د بشیر احمد په نظر رواني جګړې هم عقدې او حسادتونه ډېر کړي. هغه وایي ځینې ځوانان فکر کوي چې لا نورو سره عقده کول او د هغوی تخریب به دوی ذهن نارام کړي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یو جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې. نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي.
فاروق وحدت بیا وایي هغه ځوانان چې زحمت نه باسي او په مفته کې پرمختګ غواړي، کله چې دوی پرمختګ نه کوي او نور ځوانان ترې مخکې شي، دا ډول ځوانان هم پرمختللو ځوانانو ته په زړه کې حسادت پیدا کوي. دای په همدې اړه یوه کیسه هم راته کوي.
ځینې خلک د ساغه شپه ورځ زیار باسي، کوشش کوي تر څو هغه یو جای ته ځان ورسوي او هغه خلک هم د دې د کار په بدل کې هغه ته نستاینه وکړي، یو ستنلیک ورته ورکړي. ولې ځین خلک بیا په مفته کې دا کار غواړي؟ لکه یو همکار مول هغه تقریبا دوه کاله یو دفتر ته ولاړی کار کولو، هغه ښه کار کولو، واقعا صادقانه کار کولو. د هغه دفتر لخوا هغه ته یو ستنلیک ورکړل شو او ستنلیک سره سره د په حساب د ټیم لیډر ته انسو، یعنی شپږ نفر و نفر به د تر لاس لاندې ولو دغه کار کولو. بلکې هغه خلک چې د تر لاس لاندې کار کولو اری ول کله زیات په هغه دفتر کې کاري تجربه درلودله، کله چې هغه خلک په دې خبر شول چې دغه نفر خو ستنلیک کې ورکړل ورته او د دې کار ستاینه وسوله، له دې سره حسادت یې زیات شول. همیشه د هغه کوم کار چې بده کړی و په هغه کې بیا لاسوهنه کوله. حتی یو وخت کې هغه داسې یو کار کړی و چې یو راپور یې جوړ کړی و، هغه راپور کې په جای د دې چې هغه مثبت ټکي زده کړی ول منفي ورته چولی و، چې هغه بیخي د هغه سړي د منفی کېدلو په دلیل وګرځېدله.
وحدت خو کیسه وکړه چې همکار یې د څو نورو همکارانو د حسادت له وجې لا دندې لري شو. دا چې وروسته یې نتیجه څه شوه نو موړی وایي
خپل وجدان ته نارامه نه و. هغه ویل چې زه که چېرته په دې دفتر کې ما په دوه کاله کې دینه کار کړی و، دې چې تر رسېدلی یم کولی شم بل چېرته هم خپل صدقانه کار کوم ځان رسولی شم. ولیکن د دې کوم هغه ملګري سي ولو هغه له دې سره چې داسې ناوړه چلند وکړلو، د دې ته یو څا وکیندل او دی ورته واچولو، د دې تر منځ یو پریکلون رامنځته شو. هغه کوم رابطه چې مخکې سره درلودله هغه ختمه سوله، بې باوري رامنځته سوله. او نور که په کوم دفتر کې دغه نفر کار وکړي په هېڅ امکان نه لري هغه نور خلک هغه دفتر ته بیا ورسي. او په زمن کې د دغه نفر په تللو سره بیرته په دفتر کې هم دا معلومه شوله چې کوم نفر څه منفک سو، هغه واقعا صادقانه کار کولو، دغه خلک ورته یو دسیسه جوړه کړې وله، بنان هغه خلک هم مجازات ورته ورکړل سول.
دا چې ځوانان څنګه کولای شي له حسادت لرې ژوند وکړي، نقیب احمد عزیزی په همدې اړه خپله تجربه را سره شریکوي.
د مولانا وحید الدین خان یوه وینا را په یاد شو. هغه وایي څوک چې تاسې دښمن کیږي یا مخالف کیږي، دا وایي د تاسې کمزورتیا ده چې په هغه کې هغه د ملګرتیا هیڅ نسوای روزلی، نسوای راپارولی. یوه خو دا خبره ده، نور خو دا د ځان صفت راځي چې که څوک وایي چې زه مثلا ټکر نه کوم. ما شخصا ما سره چې ځینو کسانو داسې پیژندل مې هم کې کوم وخت داسې چلند را سره کړی وي چې زه خفه کړی یم، یا دغه د تاسې چې کومې ستونزې یادې کړې له دغو یې کومه یوه راته پېښه کړې وي. زه شخصا ډېر دغه نه کوم، تقابل له شناخته ملګري سره نه کوم، په یو ډول ځان ځینې ګوښې ته کوم. تر اوسه پورې داسې مثال څوک نشي ورکولی چې ما دې له یو چا سره په دې خبره نیولې چې ما پسې دې ولې دا خبره کړې وه. ګیله به مې کړې وي خو مستقیم ټکر مې نه در سره کړی.
لیکوال او دیني عالم مولوي محمد علیم بسمل وایي ځوانان هغه انرژي چې د حسادت له انرژي د نورو په پرزولو کې مصرفوي خا دا چې د ځان په لوړولو کې مصرف کړي.
موږ تاسو یو بیماری لرو چې خپل عزت د بل چا په بې عزتۍ کې لټو. دا فکر باید موږ خپل سر نه لري کوس یو بل څوک عزت لري موږ داسې فکرونه کوو چې د موږ بې عزتۍ ده. او بل خبره دا ده چې ما یو چیرته ولیدل ډېره جالبه لیکنه وه. هغه ویلي وه یو د پوهنتون استاذو په تخته باندې ولیکل یوه کرخه یې راښکاره لکه د منفي غوندې کرخه. شاګردانو ته یې ویلي چې تاسو دا کرخه لنډه کوئ خو لاس به نه وروړئ. نو شاګردانو تصور وکړو سوچ وکړو استاذ ته یې ویلي چې یاره موږ نشو کولی. نو استاذ د دغې کرخې لاندې یوه بله اوږده کرخه ولیکله. شاګردانو ته ویلي متوجه یې وای وای هغه لنډه سوی وای ما لاس خو نه ده وروړی که نه پرې کړې مې هم نه دي وای نه وای بله اوږده کرخه دې راښکله او هغه اوله کرخه دې ورباندې لنډه کړه. استاد شاگردان ترتوب د سدا غسې کوغوار سي مثلا سوکتانه مخکي او عزت ډيري قدر ډيري تاسو دغه دي به عزت کول کوشش من کوي دغه دي په خوي له کوشش کوي ما نه نه بده تاسو دغه نه خجور سي.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او ک تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو م کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ځوانان ولی حسادت ته مخه کوي د حسادت پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه ځان له حسادت څخه راګرځولی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد اشرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم.
استاد یو شپږ ځوانان کې نګر وی حسادت کوي علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې څون موارد د دې لامل ګرځي چې ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان کینه وکړي یا یو بل ونه مني یا حسادت وکړي رخه وکړي او سیالي وکړي او رقابتونه وکړي. لومړی مورد زما په نظر حسادت ده. حسادت ټول انسانان تجربه کوي اما له بده مرغه باید ویم چې په افغانستان کې ډیره ده، کچه ډیره لوړه ده، ځکه چې دلته ماشومان په هغه ډول چې باید وده وکړي نه کوي، هغه طبیعي او سالمه وده چې باید تای کی نه تای کی. یو مورد زما په نظر حسادت ده چې د دې لامل ګرځي. دویم مورد چې موږ یو بل نسو تحمل کولی یا نسو منلی هغه پر نفس ټیټ اعتماد ده. هغه انسانان چې پر نفس اعتماد یې ټیټ وي او بیا مقابل لوری وګوري چې وده کوي دی نورم خرابیږي، نورم ورانیږي، نورم ناراحته کیږي، نورم خرابیږي او دا مورد دی لامل ګرځي چې دی حسادت وکړي یا یو بل ونه مني. دریم مورد هم چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري خپله کورنۍ او د دې ټولنې خلک دي. موږ ډیری په دې کورنیو کې متاسفانه تعصب، تربګنۍ، سیالۍ، جنجالونه او درزادګۍ په یو ډول خپله اغکو، یعنی اولادونه روزو. او تر څنګ یې زه فکر کوم چې له فکري اړخه هم موږ متاسفانه په انتقادي فکر نه روزل کیږو، یعنی انتقاد نسو منلی، مقابل لوری نسو منلی، مخالف لوری نسو منلی او تحمل موږ ته نه در رسکړل سوی. دا ټول د دې لامل ګرځي چې موږ متاسفانه یو بل ونه منو او سیالۍ وکړو، رقابتونه وکړو.
پایلې باید څه وي؟
متاسفانه چې په لومړي قدم کې خو به انرژي ډېره ضایع سي او بریا به ډېره نه وي، اما له ځینی اړخه دوی معمولا آشفته، مخشوشه، نارامه، اندیښمن وي. له ځینی اړخه له رواني اړخه معمولا دوی ته عقدې، ناروغۍ، د خوب ستونزې او ورته نور مسایل پیدا کیږي. او له ټولنیز اړخه هم د دوی اړیکې خرابیږي، دوی لرې کیږي، دوی نورم سره پاشل کیږي او شیندل کیږي او په ټوله کې دوی نارامه او ناراحت وي.
څنګه کیدی شي یو څوک حسادت ونه کړي یا د خپل حسادت ګراف را ټیټ کړي؟
زه فکر کوم چې خپل فرد کوی سل ځان سره ډېر مرسته وکړي، که دای مطالعه وکړي او خپل وړتیاوې پیدا کړي، پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي، د خپل وجود ځینې پټې استعدادونه پیدا کړي او په هغو باور وکړي او هغه وروزي، دا تر ټولو لوی کمال ده. اما په ټوله کې لوی مسؤلیت زه فکر کوم چې د کورنیو، د جوماتونو، د ټولنې، د رسنیو، د همزولو او مکاتبو مسله ده چې موږ ماشومان باید داسې وروزو چې دوی پر نفس اعتماد لوړي، له ځینې اړخه دوی روښانه وي، له ټولنیز اړخه دوی ښه رابط ولري او دغه د قوم و د ژبې او د مذهب و د مسایلو پکې حل کړو، له منځه یوسو، د یو انسان په سترګه انسان ته وګورو او خپله د دې لامل نسو چې تعصبونه او تربګنیو او درزادګیو ته مخه کړو. او په څنګ کې که په مکاتبو کې، په رسنیو کې، په جوماتونو کې د ګروپي کارونه وسي، ټیمي کارونه وسي، د خلک سره یوځای سي او سره نه نوځي او له بله، دا کار د دې لامل ګرځي چې یو بل ومنو او حسادتونه، سیالۍ، رقابتونه خوسي کړو. هر انسان فرقي، توپیر کوي، خځه ونر توپیر کوي، مشرو کشر توپیر کوي، خاریو کلیوال توپیر کوي، لوسته و نالوسته توپیر کوي. دا ټول هغه څه دي چې انسانانو ته توپیر ورکوي. او که موږ غواړو چې ټول خلک باید موږ په معیارونو باندې ژوند وکړي، هر څوک خپل ځان ته معیار لري د ژوند لپاره، او موږ نشو کولی چې هغه معیارونه چې موږ ځان ته جوړ کړي په خپل ژوند کې خلک هم راولو، د خپلو معیارونو سره یې ځواب کړو. هر څوک خپل فکر لري، خپل باور لري، خپل اند لري، او په هغه اساس غواړي ژوند وکړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تاندې څنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمانه سیم شفق سلامونه ومنئ. د حقیقت صدای د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د قانونو وضعیت زنګړې شوی. څومره قانونه اوس مهال کیندل کیږي؟ کوم ستر قانونه له سړ ډول ستونزو سره مخ دي؟ په کوم ولایتونو کې د کوم قانونو خپل سره کیندنې دوام لري؟ او داسې نورې پوښتنې په دې اړه مو د قانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو له مرستيال ولی ولازدران سره مرکه کړي. خغلی ولی ولا زادران، غواړم مرکه په دې پختنه باندې پیل کم چې اوس مهال کوم معدن او د افغانستان په کوم سیمه کې به قرارداد شوی دی؟
موږ د معدن قراردادونه په دوه ډول لرو، یو وړه یا کوچک قراردادونه دي او بل غټ قراردادونه دي. د غټ قراردادونو په برخه کې تاسو ته کوم، موږ پروسه خل درې غټ قراردادونه امضا کړل چې په هغه کې د هرات ولایت د شیدام مس قرارداد او د بدخشان ولایت د تلان قرارداد او د سرپل کې د بلخاب مسو قرارداد دی. د عین حالت کې په نفت او غازو کې موږ د افغان تاجک یو قرارداد لرو چې هغه سیزمیک سروې کوي. په وړو قراردادونو موږ د سلو نه ډېر قراردادونه لرو، فعال قراردادونه. په دې کې ځینې مشکلات چې د مخې نه پاتې وو، هغه مشکلات موږ یو کمیټه، بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې، دا ټول د قراردادونه بررسي کوي. چون هغه قراردادونه حقوقي او تخنیکی مشکلات لرل، دا قراردادونه به یا فسخ کیږي او یا به تعدیلیږي. په دې توانیدل یو چې د هرات مرمرو قراردادونه چې نه قرارداد دي، هغه مو ټول تعدیل کړي او منظوري مو د کمیسیون تدارکات ملي نه اخیستی ده او شرکتونو سره مذاکره کړي ده.
کوم معدن چې د استخراج کاري وز دوام لري، هغه په کوم ولایتونو کې دی او کوم معدن دي؟
استخراج خو پوره پروسه ده، سیده چې کله چې غټ قراردادونه ورکول کیږي خصوصي سکتور ته، هغوی اول باید اکتشاف وکړي. د اکتشاف په نتیجه کې کله چې ذخیره تثبیت شوې د معدن، دوی استخراج ته ځي. خو ځینې قراردادونه شته چې مستقیما استخراج ته استخراج قرارداد و یا بهره برداري قراردادونه ورکړل شوي دي. موږ اوس په ننګرهار کې د تالکو په یو قرارداد باندې کار کوو چې هغه د استخراج قرارداد دی، مذاکرات روان دي. همدغسې په نورو ولایتونو کې د زغال په برخه کې، کرومایټو په برخه کې، د مرمرو په برخه کې، ماربل په برخه کې مونږ فعال قراردادونه لرو چې هغه استخراج کړي.
او آیا مونږ عاید لرو کینل لرو عاید لرو په کومه ساته او په کومه کچه د مونږ عاید دی؟
بالکل، مونږ د دوی عاید لرو، ځکه استخراج حد اکتشاف او استخراج په دواړو مرحلو کې قراردادي مکلف ته چې مونږ ته حق الامتیاز یا رویل ټی راکې، د کرایې ساتې زمين راکې، یعنی هغه د ځمکې کرایه مونږ ته راکې، د دې برخه مونږ او عاید لرو. او ځین نور عایدات هم په دې کې مل دي، مثلا دوی کچېره صادرات کوي په هغه کې، په ګمرکاتو کې حکومت هغه چې ورکی او خپل شرکتونه کوم مالیه چې وزارت مالیه ورکوي، ځکه زمونږ د قانون وزارت اوایي چې دی هغه غیر مالیاتي اوایي دي. نو کچېره مالیاتي او غیر مالیاتي اوایي سره دوړ یو ځای کو، تبن مونږ د قرارداد
اوایي څومره دي خلکو ته سویلې سي چې څومره اوایي دي؟
اوایي خو ماته دقیق رقم نه دی معلوم، ځکه پالیسي کې کار کوم، خو هغه دی حدودا مننه افغاني اوایي لرو د برخه.
اوس چې کوم قراردادونه کیږي د استخراج په برخه کې او یا د کشفیاتو په برخه کې، تاسو یادونه وکړه، په دې کې شفافیت څومره په نظر کې نیول کیږي؟ ځکه دا یو عمده پوښتنه د خلکو سره ده.
متاسفانه دا یو حقیقت دی چې د شفافیت مشکلات مخکې وجود درلودل په د قراردادونو په اتا کې. همدا دلیل و چې اکثریت غټ قراردادونه لاین حل پاتې وو او د طلبي پروسې نه حل شوی. خو اوس موږ مختلف تغیرات راوستي دي. اول عمده تغیر چې دی هغه د قانونو نوی قانون او مقررات دي. په دې کې کته سو وګورئ، موږ د قرارداد ورکول پروسه په ډیره خد منظمه توګه غره درج کړی دي. کله چې یو قرارداد اعلان ته ورکول کیږي، وزارت دینه وروسته هیڅ صلاحیت نه لري چې هغه قرارداد په خپل خوخه چاته ورکی گرچه پروسه وګد شوی خو هدف دا دی چې شفافیت وړاندې شي او دلته غیر قانوني کوم کارونه چې فساد یو غد یا شخصي علاقه غ په نظر کې ونول شي. او بل مهمه خبره دا ده چې به نوی قانون په اساس هیڅ دولتي عالی رتبه کارکونکي او هیڅ سیاسي متنافس یا سیاسي چارواکي نشي کولای چې د قانونو قرارداد ترلاسه کړي.
دوه ستر معدن یا قانونه چې یو مساینک دی او بل حاجیګک دوی قرارداد او استخراج اوس په سهالت کې
مساینک قرارداد دی بدون شک هغه قرارداد چینایي کمپنی ته ورکړل شوی خو عمده مشکل چې د قرارداد اوس فعلا غیر فعال شوی اول ته کار نه کیږي دغه فرهنګي او بستاني اثر دی تاریخي اثر دی چون هلته تاریخي اثر کشف شوی مونږ نشو کولای چې هغه له منځه ویسو هغه د معدن په سر باندې دی مونږ په دې برخه کې د تیر کال اکتوبر میاشتې رئیس تقریبا څلور دوره مذاکرات شرکت سره د لودل مختلف میتودونه ورته پیشنهاد کړل خو هغه میتودونه دوی رد کړل چون د پروژې په اقتصادي ابعادو باندې منفي تاثیر
نور سیاسي او امنیتی مشکل خو په وړاندې
نشته امنیتی مشکل نشته اوس هم البته یو کمپ وجود لري مساینک کمپ البته کارمندان کار کوي نور اداري کارونه کوي امنیتی نیول شوی فقط مشکل دا چون مونږ دغه کومه ساحه چې د مساینک ته د فرهنګي ساحه په اساس هم وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه پیسې تایید کړی دا نو اوس مونږ په دې باندې کار کوو چې دا بسنی اثر مشکل څنګه حل
کړو. او
حاجیګک قرارداد نه دی هغه دو طلبي پروسه ده درې بلکونه د هندیانو سره دی یو بلک د کراډي یو کمپنۍ سره دی مونږ هغه سره په تماس کیو چون مخکې مشکلات او رهبری نه و په وزارت کې نو دوی دومره خاص تمایل نه درلود چې دا پروسه دو طلبي پروسه نهایی کی او قرارداد امضا کی مونږ د سفارت په مرسته د هند سفارت په دخالت او د کناډا د سفارت په دخل دوی سره بحثونه کړي د همدې روانې میاشتې جون میاشتې اخیره پورې دوی وعده کړي چې هندۍ شرکت یا کنزرسیوم چې دی هغه به مونږ ته خپل اخیرنی او نهایی موقف وړاندې کړي چې آیا دوی غواړي چې د قرارداد نهایی کی او کنه غواړي. کچېرې دوی نه غواړي مونږ د پروسه فسخ کوو لسر نه اعلان تا ورکو تر څو نوې کمپنی راشي د برخه کې نو په دې برخه کې کار روان دی ان شاء الله پاینده درېو نه تر شپږو میاشتو پورې په دې دوه غټ قراردادو کې به هم مونږ مثبت نتایج
مهم صاحب خود سره استخراج یا غیر قانونی استخراج او د معدنو سرقت یا اغلا د اوس هم روانه ده کنه او روانه ده په کوم ولایتونو کې
دا یو حقیقت دی دینه مونږ سترګې نشو پټولای بدون شک غیر قانونی خود سره استخراج په معدنو برخه کې وجود لري په دې کې یا خپل د منطقي خلک دخیل دي چې هغه د خپل نفقه پیدا کول لپاره په حرفه‌ای توګه دا کار کوي او د دې نه دی خبر چې څنګه مونږ فرض مثال دا شی رسمي کوش هغه لپاره مونږ هم برنامه اوس په نظر کې لرو ترڅو دغه د محل خلکو آگاهی ورسو او هغه ته د معلومات د هغه تر غوږو ورسو تاسو کوی شي چې قانوني استخراج وکړي. بل برخه د زورمندانو مخالفینو لترفه د خاصه نغه ساحاتو کې چې متاسفانه امنیت نشته یا مخالفین لته مسلط دي دا یو عمومي بدبختی ده چې ملت او حکومت دواړه ترې رنځو
دغه زورمندان چې تاسو ترې نو مخره دغه زورمندانو کې څوک شامل دی دولتي چارواکي دي که صرف سیمه ایز متنفذین
په دې برخه کې خو فعلا به مشکل وي چې مشخصا نوایم چې څوک شامل دي کوم دولتي چارواکي چې مخکې شامل وو هغه ته مو قانون وضع کړی دین وروسته دوی نشي کوي د دوی فیصله لاسونه د دې مدن کرینه.
اما اوس هم په بدخشان کې په پنشیر کې په لوګر کې او په شمه نور سیمو کې اله هم قیمتي مواد لکه طلا لاجورد کرومایت او داسې نور غلکی
بالکل ما ګوره ما تاسو ته وویل چې دا یو حقیقت دی نه سترګو نشو پټوي مونږ هم خپل اقدامات کړی د قانونو د ساتنې کمیټه چې شورا امنیت کې پر راس کې دا هغه جوړه شوی په مونږ تر اوسه پورې وو ولایت بررسی کړي گزارش د همدې کمیټې د قانون ساتنې کمیټې ته وړاندې شوې دی هغه برخه کې عملی اقدامات
کوم برابر شوی چې په دې لیست کې څوک د خود سره استخراج کې څوک غلا کوي
تر اوسه پورې کوم مونږ بررسیانې کړي په دې برخه کې ټول یا شرکتونه دي یا عام خلک دي چې هغه لیست بالکل آماده شوی امنیت شورا ته لیږل شوی پاینده بررسیانو کې مونږ بررسی د عمل لري پاینده بررسیانو کې کچېره مونږ ته داسې کسان لاس ته راځي چې هغه مثلا زورمندان یا دولتي چارواکي دي د غوی لیس به هم ترتیبیږي هغه به شورا امنیت او نور امنیتی
د مخنیوي لپاره اقدامات هم شوي
بالکل شوي دي مونږ د کوم براسیان چې کړي په دې برخه کې د ټول نقاط چې د 500 نقطو نه ډیر ساحه نقاط دي اغلته مونږ د نقاط په دوه برخو ویشل دي یو هغه نقاط چې باید اعلان شي یعنی رسمي شي یو هغه نقاط چې د مختلف دلایل په اساس مثلا محیط زیست یا فرض مثال نور کوم تخنیکی مسایل چې د قرارداد ورکړي هغه به متوقف کیږي او هیڅوک به هلته حق نه لري چې کان کیندنه وکړي.
زادران صاحب حدودا یا تقریبا څه مقدار عواید یا پیسې دغه خود سره استخراج او یا د معدنو له غلو څخه هدر زی یا حیف میل کیږي؟
ګورې دا چون مونږ نوی برسیانې شروع کړي دا به ډیره مشکل وي چې مونږ یو معین رقم تاسو ته ووایو چې څومره عواید زمونږ له لاس نه ځي. دا خبره مونږ منو چې غیر قانوني استخراج شته، کوم عاید چې باید حکومت ته راشي هغه له لاسه ځي، خو زمونږ فعلي اولویت دا دی چې مونږ باید خپل برسیانې ګړندۍ کړو او د او هغه ساحه کې چې خودسار یا غیر قانوني استخراج کیږي هغه یا رسمي کو یا یې ودرو تر څو دا د عاید چې کوم عاید چې زمونږ د لاس نه ځي هغه برته حکومت ته راوړو.
وسلول مخالفین په کوم ولایتونو کې په معدن باندې نفوذ لري استخراج کوي او په کوم حد؟
فعلا چون امنیت نشته متاسفانه او کوم ساحه کې چې مخالفین دي نو مونږ نشو کوی چې هلته خپل مفتشین ولیږو او هلته دا تعین کړو چې دوی فرض مثال څومره استخراج کوي او څومره عاید.
ګلوبل ویټنس او د افغانستان د شفافیت د ارنی ادارې پرپورونه کې ویل دي چې حدودا د کال 300 میلیونه ډالر مافیا او وسلوال مخالفینو ته په جیب کې ورزي.
دا گزارش مونږ سره شریک شوی وو، دا گزارش مونږ نه ردو او نه منو، ځکه کوم ارقام چې دوی دلته ویلي 300 میلیونه ډالر چې د خلکو جیبو ته ځي د مرجی معلومه نه ده، فقط هغه کوم معلومات نه چې دوی ته ورغلي، یعنی دوی موثق معلومات نه لري. زه مطمئن یم چې دوی ساحه ته نه دی لاړ چې هلته تثبیت ته حجم کی وګوري چې فرض مثال په یو معدن کې یو ولایت کې مخالفین څومره استخراج کوي، چیري لګي او څومره عاید دینه لاسته راځي. دا معلومات مونږ دقیق او موثق یا نهایی رقم دا نه بولو.
ښه، چې دا وای نو حتما په دې معنی چې سینې برخې تاسو منی هم په هغه برخې کې اقدامات کړي.
طبعا دا یو حقیقت دی چې غیر قانوني استخراج وجود لري، هم د مخالفینو په واسطه او هم د خپل خلکو په واسطه. نو طبعا دا مونږ منو استخراج وجود لري، مګر مونږ اوس عملی اقدامونه شروع کړي او زمونږ نهایی کوشش دا دی چې هر څومره عاجل کیږي هغه مونږ ودرو.
امنیتی نهادونه د غیر قانوني استخراج او د معدنو د غلا په د مخنیوي په برخه کې تاسو سره همکاري لري؟
بالکل، کوم ورځ نن چې د قانونو د ساتنې کمیټه جوړه شوې چې په راس کې شورای امنیت ته شورای امنیت، وزارت داخله، دفاع ملي وزارت او د امنیت ملي ریاست، بدون شک موږ سره څومره چې موږ توقعات لرو، څومره چې موږ خو د غوې نه تقاضا کړي په مختلفو مواردو کې دوی تر خپل وسه پورې هم جنبه همکاري کوي.
څو وخت به مونږ وتوانیږو د خپل قانون څخه یا معدنو څخه ښه عواید ولرو او دغه راز کلنۍ عاید به مشخص چې مونږ به دومره عاید لرو؟
ګورئ، د خلکو په برخه کې معدن چې دي نه تنها د حکومت بلکې د ټول افغان ملت سرمایه ده، نو په دې برخه کې د دې لپاره چې مونږ خلاص تر اورنې ولرو او زری ولرو، زما خواهش ده چې خپل خلک په هغه توګه چې مدني ټولنې او نور رسنیز کوم ارګانونه نه چې دي چې موږ سلام کوي کوي خلک باید هم موږ سلام کوي. اوکی،
مننه زدران صاحب، خیر،
تشکر، خیر اغلق.
الله.